Matiz.
سلام ستړي مشه د ماسیکر شپک په جدي تاسو مخه کلا ساتي راډیو نوري د خبرونه په خبرونو پیلو. نن سهار د کابل د پنځمې ناحیې په کمپنۍ بازار کې یو لوی اور لګیدلی دی. د راپورونو په اساس اور د لاسي توکو او لیلمیو په مارکیټ کې لګیدلی. د مرګ شوبلې یا احتمالي زیان په اړه راپورونه نشته. په خواله رسنیو کې د دې اور لګیدنې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښیي د اور لمبې نورو سیمو ته پراخیږي او تر ډیره لوړو لوګیو هوا ته پورته کیږي. په ویډیوګانو کې د ځینو وړو چاودنو غږونه هم اورېدل کیږي چې ښایي د وړو ګازو ډبو چاودنې وي. امریکا ته د دولسو هیوادونو د اتباعو د سفر د بندیز په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ فرمان سر له دوشنبې نافذیږي. ټرمپ د دغې فرمان له بهرنیو هدف له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظتیت کړی دی. افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استونی، ګینیا، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن په دغه سفری بندیز کې شامل دي. خو د امریکا د دایمي استوګنې یا ګرین کارت درلودونکي او هغه کسان چې د مخې د امریکا ویزې ترلاسه کړې وي له دې بندیزونو معاف دي. هغه افغانان چې د متحده ایالاتونو یا د امریکا په تمویل شو پروژو کې کار کړی له دغو وروستیو تحولاتو اندېښمن دي. دوی وایي چې د سفر دا بندیز ممکن دوی ته بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره اړه کړي. د دوی په خبره چې ممکن طالبان ترې غچ واخلي. د جرمني پولیس یو ښځه وروسته له هغې په مونی ښار کې په ډزو ویشتله چې په دوو نورو کسانو یې د چاقو حمله کوله. دغې دېرش کلنې ښځې وروسته په روغتون کې سوار کړه. د جرمني خبرې اژانس پی ډي راپور کړی دی چې د شنبې په ورځ د ښځې په ترزو نزا سیمه کې پر یوه سړي او ښځې د چاقو برید کړی دی. د بایرن ایالت د پولیسو ویاند وویل چې د بریدګری ښځې لخوا د سړی او ښځه په سطحي ډول ژوبل شوی دی. د برید انګیزه لا روښانه نه ده. او هسپانیا او پرتګال به نن شپه د اروپایي ملتونو د فوټبال اتلولۍ لیګ په لوبه کې سره مخامخ شي. دا په زړه پورې لوبه د افغانستان په وخت د شپې 11:30 بجې پیلېږي. تر لوبې مخکې ګڼو خلکو د فوټبال له وتلي ستوري کریسټیانو رونالدو سره د ځوان او تکړه لوبغاړي لامین یامال د مخ کېدو په اړه څرګندونې او مقایسې کړې دي. رونالدو بیا په یو خبري کانفرانس کې وویل چې پارلمان باید د خلکو فشار نه وي او هغه پرېښودل شي چې خپله لوبه وکړي ځکه ډېر استعداد لري. فرانسه او جرمني به هم د درېیم مقام لپاره سیالي وکړي. دا دوی لوبه بیا د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 بجې پیلېږي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې سره دا مطالبه واورېدلی شئ. ایرانی چارواکي وایي چې تیره اونۍ کې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې په لسګونو غیر قانوني کډوال نیولې دي. ایران ته به ورشو، هلته به د افغان کډوالو وضعیت ترسره شوی کړو. نن په افغانستان کې د لوی اختر دویمه ورځ ده. د چې په لوی اختر کې قربانیان کېږي، بېوزله خلک وایي چې له مودو وروسته یې خوړلی ده. څنګه یې ورته کېږي دې غوښې
ته چې وي نوخورې وګورې زړه دې ورته کېږي. نو بیا پرون هم په خاصه ووایي بانانو سره مې وخوړله.
نن به سره یو نو چوسیات ته ولرو. همدارنګه کابل د باور شو چې حل ته خلک د پاکو بو له نشټونه شکایت کوي.
او به ورسته بلی کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو دا اوس د اختر دویم ورځ ده. تر اوسه پورې زموږ دومره په کور کې اوبه نشته چې موږ یو پیاله چې وو.
نو مطالعه به نشته نړیوال مسایل ته هم تم کې کوم ارتیا مواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بی هم ستړی مشای زفرید سیالی ما په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. په افغانستان کې یو شمیر بیوزلی کورنۍ وای مو د وروسته په دې اختر کې خپل ماشومان ته غوښه پخه کړې ده. د دوی په خبره د قربانۍ غوښې دي چې د قربانۍ کوونکو لخوا دوی ته ورکړل شوې. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې د قربانۍګانې کړې دي وایي د قربانۍ د غوښو یوه لویه برخه یې اړمنو کورنۍ ته ځانګړې کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر په دوهمه ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي ډېر موده وروسته د اختر له برکته وکولای شول چې د خپلو کورونو په دیګ بخارونو کې یو بیا غوښه پخه کړي. د کابل اوسیدونکو ګلدستي ازادي راډیو ته وویل
چې موږ خپل
پروژه کې مې یوارې او کړه لیکلې با او بیا پرون مونږ په خاکرا خواخه نو خوشاله ورته ټول شهر څه نه کوي سړي زړه ورته کېږي دې غوښې ته چې وې نو خورې وګورې زړه دې ورته کېږي نو بیا پرون هم پخا کړو حیوانانو سره مې وخوړله.
یوه بله مېرمن چې د مزار شریف ښار اوسېدونکي ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل نن شپه به خپلو اولادونو ته د قربانۍ هغه غوښه پخه کړي چې ګاونډیانو یې ورته استولې ده.
د بیکاری او بې وزنۍ له امله د غوښو خوړل او اخیستل ډېر سخت شوي دي. میاشتې کېږي چې ماشومان مې غوښه نه ده خوړلې او نه مې اخیستې ده. شکر چې د قربانۍ اختر راغی او زما اولادونو د غوښې مخ ولیدو ډېر ورته خوشحاله و. نن شپه به یې پخه کړم.
پرون شنبه د جون 8 په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. په لوی اختر کې ډېری مالدار کورنۍ قرباني کوي او د قربانۍ د غوښو یوه برخه خپلو خپلوانو او یوه برخه په اړمنو کورنۍ ویشي. یو شمېر کسان چې په دې اختر کې د قربانۍ توانایي درلوده وایي د قربانۍ د غوښو یوه زیاته برخه یې بېوزلو کورنیو ته ځانګړې کړې. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې سږ کال په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، دوی آن د قربانۍ په غوښو کې خپله برخه هم اړمنو کورنیو ته ورکړه. لډلی د نومان په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل
مخکې نه ډېر زیات دلته غریبانان لرو، ډېر زیات محتاج خلک لرو، کم کډوال چې راځي دا هم ډېر زیات بېوزله دي. نو ما خپله د قربانۍ هغه ډېره حصه چې خپله حصه مې پکې شامله وه هغه ما خپل غریبانو باندې وویشله او هغو ته مې ورکړه تر څو یو خیر مو چې د خپلو ورونو ته خپلو خویندو ته ورسیږي تر څو هغو په کور کې هم د یو خوشحالۍ ډک اختر وشل منزلې.
په افغانستان کې اوسمهال بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. انده چې بېوزله وګړي د اختر په ورځو کې هم د مرستو هیله لري. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څومره چې ویل کېږي، خو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او د فقر، بیکاري او د خلکو اړتیا کچه په بېساري ډول لوړه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون د جون 8 وویل په افغانستان کې داسې مهال خلک اختر نمانځي چې په دې هیواد کې له هرو 500 کسانو یو یې په لګه ویده کېږي. دغه بنسټ په خپل ایکسپاډ په بیان کې غوښتنه کړې چې دغه خلکو ته باید خوراکي مرستې برابر شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه کسان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو زموږ غږ آزاده رادیو نه اوري. د مرسي کوپرز په نوم یوه نړیواله موسسه وایي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. دا دغې غیر دولتي موسسې په یو تازه څېړنې کې چې برټانوي ګارډن ورځپاڼې پرون د جون 8 خبره کړې ویلي چې کابل کې نیمایي ژورې څاکانې وچې شوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ښایي تر 2030 کال پورې د کابل اوبه وچې شي. تفصیل په دې راپور کې.
دختر دویم ورځ د تروسه پورې وبنشته د سلويخ مترسام
رحمت الله د کابل خار د الوخیلو سیمي اوسیدونکو دی وای نن د اختر دوهمه د خود دوی په کور کې د چایو لپاره پاکي وبهم نشته. رحمت الله ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د کور په ګډون په شاوخوا سیمو کې د اوبو ډیر ژورې څاګانې وچی شوي او هر دوره د ورسته د دوی سیمه ته د اوبو ډک ټانکر ورزی چې دوی ترې په بیا پیری
سلويخ مترسام وهلي و یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګوندین وهلي د غم دغمره څاګانې اوبو ورسته بلی کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو دا اوس د اختر دویم ورځ ده. تر اوسه پورې زموږ دومره کور کې اوبه نشته چې موږ ته یو پیاله چای وکړو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کړو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
رحمت الله وايي مخکې د دوی په سیمه کې له 15 تر 30 متره د ځمکې ژوروالي کې پاکي اوبه راوتلې، خو په خبره اوس په 100 مترو کې هم دا چاره ناممکنه ده. د کابل د خیرخانی مینی یو اوسیدونکو مزمل هم ازادي راډیو ته ویل چې په دې خار کې د ځمکې لاندې د اوبو کمښت ټول خاریان سخت اندېښمن کړي دي. نو موړي ویل دوی د څخلو لپاره په پیسو اوبه رانیسي. دی وایي په نلونو کې د میاشتې 2000 اوبه راځي چې دا بسنه نه کوي. موږ د میاشتې په اوسط ډول تر 800 افغانیو پورې له ټانکرونو نه اوبه اخلو. دا یوه لویه ستونزه ده د سیمې د ټولو اوسیدونکو لپاره. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د میرسي کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداری ورکړې. د دغه موسسې په څېړنه کې چې پرون شنبه د جولای 8 برتانوي ګارډن ورځپاڼې خبره کړې راغلي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل به د 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوسمهال 8 میلیونه انسانان ژوند کوي. میرسي کورپ سویلی په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچا 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین په راپور کې خبرداري ورکړ شوې چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی داسې موثر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب مترو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابره نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمښت خبرداری ورکړې. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاک اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډېر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې اتونه عاجل کېږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکني د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متي الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلي و چې د کابل میشتو د اوبو کمښت ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنجشیر له سیند د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړي او د بودیجې له منظورې سره سم به په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 400 میلیونه ډالر لګښت راځي. د یادونه ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزو په اړه اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکشي کسان ادعا کوي چې د هواري لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
تاسیز مخک لاسو ته راډیو نوره وړاندې بعد افغانستان په اړه نور مطلب هم درته ولرو. خو ستار شو یو نړیواله موضوع برا واخلو. د غزې د بشري مرستو بنسټ ویل چې نن یک شنبه په غزه کې د خپل مرستو د ویشو مرکز بیا پرانیزي. د دغه بنسټ مرکز د شنبه او جمعې پورې زمینی دلایل لامل تړل شوی و. تفصیل سلطان سرور نورو.
د غزې د بشري مرستو بنسټ وایي د شنبه په ورځ مرکزونه د حماس ډلې د ګواښونو له امله وتړل. د غزې د بشري مرستو بنسټ چې د امریکا د امنیتي او لوجستیکي کمپنیو په مټ کار کوي وویل چې دغه ګواښونو د دوی د فعالیت مخه نیولې، خو فلسطیني جنګیالو دا تور رد کړ. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله پیژندل شوې ده. د حماس یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته وویل چې هغه د دغو ادعا شویو ګواښونو په اړه هیڅ معلومات نه لري. امریکا او اسرائیل حماس د ملګرو ملتونو د بشري مرستو په غلا تورنوي، خو حماس دا تور هم ردوي. د غزې د بشري مرستو بنسټ جی ایچ ایف چې د امریکا او اسرائیل ملاتړ برخمن دی په خپل عربي ژبې فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د غزې په جنوب کې د رفح په مرکز کې به یو مرکز د یکشنبه په ورځ بیا پرانستل شي. په ورته وخت کې اوسیدونکو ته ویل شوي چې د پرانستلو ساعتونو د مخه مرکز ته نږدې نشي، که نه نو دوی به ونشي کړی چې د خوراکي موادو بستې وویشي. د غزې د بشري مرستو بنسټ جی ایچ ایف د جمعې په ورځ هم د امنیتي دلایلو له امله خپل د ویش مرکزونه وتړل او له اوسیدونکو یې وغوښتل چې له تاسیساتو څخه لرې پاتې شي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې اسرائیل غزې ته د مرستو رسولو بندیز کې اسانتیا ومنله، خو د مرستو ویش د ملګرو ملتونو د مرستندویو سازمانونو او نورو مؤسسو په ځای د غزې د بشري مرستو بنسټ په غاړه واخیسته. د جرمني د خبري آژانس د رپورټ په اساس د غزې د بشري مرستو په بنسټ باندې انتقاد شوی چې د ملکي وګړو ژوند له خطر سره مخ کړی او د بشري بې طرفانه مرستو د ویش د منل شویو معیارونو څخه یې سرغړونه کړې ده. د تیره اونی ملګرو ملتونو وویل چې ګڼ شمېر فلسطینیان د لوږې سره مخ دي او د دوی د ورځنۍ انرژۍ مصرف د هغې اندازې څخه ډېر کم دی چې د انسان بدن د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. اسرایلي ځواکونه د غزې په تړانګه کې د حماس سره ځکه په جګړه بوخت دي چې د دغې ډلې بلیشو او متحدینو یې د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه په اسرایلو باندې بېساری برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 تنه نور یې برمته کړل. فلسطینی منابع وایي په تیر یو کال او میاشتو کې په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې له 45,000 څخه ډیر خلک وژل شوي دي، خو دا نه دي ویل شوي چې په دغو کسانو کې څومره شمیر ولسی او څومره پوځي کسان وو.
facebook.com/azadiradio
اوس به هم ایران ته ورشو. هلته به د ایراني چارواکو وروستۍ څرګندونو په اړه باندې واورو چې ویلي وو په تېرې اونۍ کې په زاهدان کې په لسګونو غیر مجاز اتباع نیولې دي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار یو اوسیدونکی و. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ښار نه ګڼ افغانان نیول سوي او ډیپورت سوي دي.
دلته د افغانانو پر وړاندې ډېر ظلم، بې عدالتي او ناوړه چلند روان دی، نیول روان دي، او یوازې زاهدان کې نه په ټول ایران کې هم دا حالت دی. دلته یې ډېری خلک د کار له ځای ونیول، ډیپورت یې کړل، ښځې او ماشومان یې هم همدلته پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه ایراني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله په دې وروستیو څو ورځو کې په سیستان بلوچستان ولایت کې د سلګونو غیر مجاز اتباعو د نیولو راپور ورکړی دی. ایراني رسنیو له دې ډلې ایرنا او مهر خبري آژانس شنبه د جنوبه د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار د پولیسو قماندان حمید نوري په حواله ویلي چې زاهدان ښار کې په تیره یوه اونۍ کې 618 غیر مجاز اتباع نیول سوي دي. په خبر کې وړاندې د نوموړي په حواله راغلي چې دا نیونې د خلکو رضایت جلبولو لپاره د ټولنیز امنیت د پراختیا د طرحې د پلي کېدو په ترڅ کې نیول سوي دي. د یادونې ده چې ایراني چارواکي او رسنۍ د غیر مجاز اتباع اصطلاح افغان بې اسنادو کډوالو ته استفاده کوي. د ایران په یو شمېر نورو ولایتونو او ښارونو کې هم افغان کډوال له نیولو او جبري استلو شکایت لري. د ایران په اصفهان ښار کې یوې میاشتې افغان کډوالې چې دی هم د وروستیو ستونزو له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
یکی از فامیلا بود، تقریبا یک 7-8 سال میشه که اینجا بودن که درست پیش از یه اونا را گرفتن، حتی اصل کارشان گرفته بودن.
دو کورنی مو یو کس دی، تقریبا مو کلکیگی چه دلته ایشوان کول اختر دو ورزی مخ که ایده کل لزینی ولی دی. کورنی سخت نرم او خفه در دیری پلت نی پسی وکری چه بالاخره ای دو ورزی ورست اول را غلی چه مو پولیسو نیولی و او نیمروز طرف تا مشری پوزی هم و نیمروز تا ایشرالی کورنی دلتا سرگردانه در دری مشوان و میرمنی دلتا پاتی دی. دوی بل هیچ سوک دلتا نلری.
دا وایي ایرانی پولیسو د دوی په سیمه کې د اختر په ورځ د اختر د لمانځه پر مهال د دې د لیورو په ګډون ګڼ افغانان نیولي او لسان سره بیولې دي. د ایران په پلازمېنه تهران کې استوګنه افغان خبریال مرزیه محمدي هم وایي چې په تیرې یوه اونۍ کې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې د افغانانو نیول زیات شوي او له دې ویرې ډیری افغانان له کورونو بهر نسي وتلی. مرزیه ازادي راډیو ته وویل
نیول سخت زیاد شوی دی. افغانان دلته سخت په عذاب دي، له دې ویرې چې وینې نیسي آن څوک تر نانوی تللی نشي، درملو اخیستو ته څوک نشي تللی. اوس یې آن ښځینه پولیسو ته دنده ورکړې چې ښځې افغانانې ونیسي. زما روحي رواني وضعیت ډېر خراب دی. سهار چې کار ته ولاړه شم تر ماښامه چې بېرته راځم مېرېږم چې څه به کېږي. موږ افغانستان کې له ګواښونو سره مخ یو.
په راپور کې مرکه شوي کسان ادا کوي چې پولیس د افغانانو د نیولو پر مهال ترې هر څه ضبطوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورنیو او خپلوانو ته احوال ورکړي. دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران حکومت په دې وروستیو کې له دغه هېواده د افغانانو د نیولو او ایستلو بهیر چټک کړی دی. تېره اونۍ د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندېدو اعلان وکړ.
تاسیس مخه کلاس آدایی رادیو نوری و به همور شو دا افغانستان لپاره دا پاکستان دا پخانی زنگلی اصفازی آصف درانی سرا دا مشال رادیو خبریال مجید بابر مرکو ورو چه دا افغانستان او پاکستان پراوان وزیتی ورسرا خبری کردی دی.
موجوده تازه خبر داده چې پاکستان او افغانستان دا وی چې موږ خپل سفارتي تعلقات د سفیر کچې ته لوړو، نو دا په ډیپلوماټیک حوالو سره او په ګراوند ریالیټی حوالی سره دا څه معنی ده؟
زما عضویت ګام اخیستل شوی دی او دې سبه چې کومه موجوده اوسنۍ چې کومه ډیپلوماټیک سټیټس دی هغه څه لوړ شوی دی، خو دې سزای چې زموږ سفیران دوی ته د یو په بل ملک کې یعنی ایکسس پورې یعنی ملاقات او د خبرو اترو په لړ کې د زیات اسانتیا پیدا شي.
دورانی صاحب، یو خوا خو ګورو چې افغان طالبانو په اړه باندې په نړۍ کې د منلو په رسمي توګه د منلو په رسمي توګه په سفارتي حوالے سره د تعلقاتو په حوالے ټول چپ خلک ناشتي، نو بیا په داسې حوالے سره د پاکستان لخوا داسې ګام تاسو څه ګڼئ چې یاره داد به د نړۍ سره د پاکستان تعلقات خراب نه کی؟
نه، نړۍ ګوره، نړۍ خپل پرایورټیز دی او د پاکستان یا په ګوان کې کوم ممالک دی دا هغوی خپل پرایورټیز دی. افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دی، ګاونډي ملک دی، هلته چې کومه ستونزې دي څنګه د هلته یو څه پرابلم کېږي موږ د هغه سره متاثر کېږو. دا ګوان چې دی او دا نړۍ چې دی د هغه هېڅ دغه نه کوي. خو زما خیال د ګوان چې کومه مملکت دی هغوی خپل پرایورټیز دي، نو هغه په نظر کې دا کومه ګام اخیستل شوی دی د ده چې نړۍ کوم وخت فیصله کوي خو په کار دی چې وکړي. په دې چې څلور کال سوی دا نړۍ دا منی چې افغانستان کې ثبات راغلی دی، هلته امن راغلی دی، هلته کوکنار چې دی په هغه باندې کنټرول کړی دی، مګر نړۍ دا نه منی چې دا به نه کوو. هغه هم مسایل څه دي، هغه سره دغه نه کوم اختلاف هم نه کوم، مګر خبره ده چې ځینې شیان هم سوی دي او اوس هم دغه سره اړیکې کده دغه نه ساتي، ډایرکټ نه ساتي، انډایرکټ خو دوی ساتلی دي.
دورانی صاحب، چې کله مونږ وایو چې یاره په رسمي توګه باندې یو ملک یو بل ملک نه دی منلې او هغوی سره دغه سي سفارتي اړیکې برقرار ساتي، دا دواړو کې څه فرق دی؟
نو فرق دا ده چې تعلقات څه دي. هغه خو خبره ده چې مطلب اوس یعنی دې ته دغه دوی دغه نه دی ورکړی، یو رنګ رسمیت نه دی ورکړی، نو مگر اړیکې څه دي؟ نو او دا دغه څه دي، مطلب خبرې اترې روان دي، تر اوسه واده یعنی نکاح نه دي تړلی.
د دې نه مخکې سر چې کله په شپږ نویم کې افغان طالبان په واک کې راغی، پاکستاني هیوادو په ړومبي ورځو کې ومنلو، بیا سعودي عربستان او نور، دا اوس ولې پاکستان د دینا پشا دی؟
دا هم هغه موږ تجربه چې ولیدله په هغه کې سعودي او پاکستان او امارات او متحده امارات، دا درې مملکتونه چې په رسمیت یې پیژندلی وو د طالبان حکومت، هغه سره هېڅ فرق نه پرېوت. خو نو دغه وجه ده چې موږ هغه دپاره خو اوس هم منتظر یو، مګر دا چې کومه د سفارت سټیټس دی هغه هم اوچت کړی ده، نو دا یو مثبت ګام دی یعنی پاکستان او افغانستان په لړ کې. دې زما مطلب دا دنیا څه نه دي او هغوی ته یو شات نوم په دې چې هغوی یو ساورن ممالک دی، دوی خپل ساورن فیصلې به کوي.
دورانی صاحب، چې کله په دې نږدو کې تاسو د پاکستان لخوا استازی وي د افغانستان لپاره، نو هغه مودو کې دغه کړکیچ لږ زیات شوی او بریدونه، بیا د پاکستانی طالبانو په اړه باندې افغان طالبانو سره خبرې، او بیا دغه تجارتی لارې بندې، د بیا نور داسې مسائل، او ستاسو په دې کې تګ را تګم شوی، آیا دغه مسائل دغلته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ آیا صرف د خبرو دي که دې کې سبسټنس هم شته، لکه واقعي حقیقتونه دي په دې کې؟
پروسس روان و، یعنی دوار حواد و منس کی پروسس روان و، محل هم دیکی شک مست و دا وز دی شی رو اغا شی گرد خواهد روان دا، نو دا ډوښه مثبت دغه د ډیولپمنٹ کې بوله
ستاسو چې کله د پاکستان استاذي وي په هغه مدو کې ستاسو ډېری خبرې دوی سره شوی وي او هغه به میډیا ته نه راوتی نو آیا تاسو غنی چې رساسو په منځ کې یو ډیر انټنس خبرې اترې روانې وي او بیا ځکه تاسو لاړې چې د غزاین او چا خبرې نتیجې ته نه رسیدي
نو مطلب از خو دا هغه پروسس برخه وم او پروسس نو او پروسس خپل په ځای وو خپل په ځای چلی او خپل په ځای دا یو حد رسیدلو نو دا ڈپلومیسی کی پروسیسز بھی اگر ٹائم آخر زین ٹائم یو یعنی زغرد مسئلے حل ہوزی اور زین ٹائم چیدی ٹائم آخر نو افغانستان او پاکستان میں اس کے لوئے سنز دا غو دا ٹی ٹی پی غو اگر مسائل دی اس او غیر لروش دی لڑکی بم سر مضبط گامانی باقصل کیش بندی
پاکستان وای مونږ ډیر ستاسو په لاس ثبوتونه افغانستان ته ورکړی دي او هغه ثبوتونه هغه دي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو موجودیت خای افغان طالبان له دینه انکار کوي دواړه خواوې حقیقتونه جدا دي تاسو ورته په کم نظر ګورئ
یو سوز وو اوس دې کې د نظم چې ثبوتونه ورکړل شوی دي دا نه دي دا خالی مازه د میډیا د پاره یو خبر اتر یا گوسپ خبر خبر
لکه دا خبره چې آیا ستاسو په لاس ثبوتونه ورکړل شوي دي پاکستان خپل دریځ په روښانه توګه افغان طالبانو ته کړی دی نو تاسو ګڼئ چې یاره دا حقیقت نو داسې د میډیا خبرې وي
نه زه د جزئیات باندې نه ځم نه یم خبر ماته سورس راوشه چا دا ویلي
سورس دا دی چې کله تاسو وایي په هغه دوران کې د دوی چې منځ کې یو بیک ګراوند ډیپلوماسي داسې ذرایع وي چې هغوی دا خبرې کولې چې یو بیک ډور ډیپلوماسي د طالبانو د سرنډر په حوالے سره یا د طالبانو سره د نورو حوالو سره د خبرو اترو کیږي آیا دې کې څه سبسټنس وو سورسز به دا خبرې کولې او هغه خلک دي چې هغه مونږ پیژنو او دا هغوی
مثبت گاؤں یعنی
دورانی صاحب دغه وطنونه د دواړه وطنونه او خاص توګه د پښتنو د ازمکه چې ستاسو مو سره تعلق دی زما مو سره تعلق دی په دې ټولو په 200 کلونو کې ډیره وزپل شوه د تجارت خبره کې دا بیا ستاسو وختونو کې دا لارې ډیر وختونو پورې به د چمن لارې تر ډیر وختونو بند وه افغان طالبان یا پاکستانی حکومت د تجارت د سیاست نه یا د دې نورو مسلو نه ولې نه جدا کوي
متاسفانه پروسه دست روانو چې دې کې دا کړکیش پیدا سو مگر اوس ډیر ښه سوی او هیله لرم چې دا به نور مخکې به نور هم ښه سي او تجارت لار نه صرف دغه هغه ته دوی هم ورکوي بلکې
دورانی صاحب چې کوم موجوده افغان طالبان دي تاسو غنی چې د اغوی د پاکستان پاړه باندې دریز رورو سختیږي تاسو به چې کوم رابطه کې دي ځکه چې ډیر خلک دا وایي چې د افغان طالبانو کې دننه ډلې جوړې شوې د پاکستان سره تعلقاتو په حواله سره او الته کې یو فکر نشته
ولا کرشتان ته هم زه نه یم خبر دا خبره زه اورم کوم اخبارات وایم مگر دس ماں دس ند پکار ہم دے چی دولت پاکستان چی آگا دولت افغانستان پات نظر اس آتی وہی دڑی دی داغ دی سوچ دری وہ دوی کار دی دوی خپل سورن سیاست دی آگا کول ایسی نو دی کی زی آگا پوزیشن کی نیم چی خپل وائنا وکم خپل یو تبصره وکم دا تاسو کولی سه تاسو جرنالیست چې تاسو کولی
به حیثیت یو خپلواک انالیست او څیړنکار تاسو غنی چې افغان طالبان موجوده چې کوم هیئت ته هغه بغیر د اختلاف دی او دا یو سنټرل کمانډ او د دوی خبره یو ده
ما تاسو اوس جواب ورکړ چې دوی هغه ار دولت کې مختلف سوال جواب پیژن مختلف رائے لری خلق دغه څه زما هیڅ تعلق نه دی. او هغه چې دولت افغانستان څه وایي هغه مهمه ده، او هغه چې دولت افغانستان وایي چې ما اورېدلی دي نو هغه د پخوانه ډېر مثبت دی.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.